برنامه پیشرو با شما است. خوش آمدید سلام سید.
ډیر مننه ستاسو مشه نعیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونه وخت مو یو ساعت دی په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوونیس پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وشخوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي و چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي دي.
شاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړي او قناعت ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د غور ولسمشر دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری روته بهیشي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وغند. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون له خپلې ویبپاڼې د عکس لرې کړی خو ویل کېږي چې لا هم لیدل کېږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په ښه او که بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډه کوونکې لوبډله دوه تمریني لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریني لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمریني لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دو ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترتاګ یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12.5 او اف ام 100.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمه نګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د ورستیو مرجوبلو په اړه خبري کوله. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چراتلم ډار هغه راسته وخه بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې شي امکان لري خپل هم زیتي را نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د تاک کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشیدی. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خو او ژغ کړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلوو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یونامه د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرکشوب لی د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یونامه د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یونامه په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یونامه په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي، دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغسې خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوه ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پېښېږي او هره ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د په وینا لس تنه وسلوال پکې وژل شوي. دا چې ولسي خلکو ته څنګه مرګ ژوبله واوخته تاولا خوګیاڼي په اړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندی روان و او شک پیر غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کتې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼ میشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا بیا په ننګرهار کې په ملکی وګړو حملې کېږي او مرشوب لور اوړي فرشتې جلالزی د ننګرهار د والي لوین عطاالله خوګیاڼي سره مرکه کړې. ښاغلي خوګیاڼي په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والي فرښتنه همدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همداد ده کله چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سراچه هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خوګیاڼي صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنی نو د شک د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیه چې رامنځته شي بیا د ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریات ترې ته ورغله دوی چې خنات ورکو تر څو خپل جسدونه موږ غت انانوي دود لمخې دوی خپل سیبوت انتقال کړي او دفن کړي. لاغه ورسته دی وډله وګمرل شو غوې مازیګر نه وخت د ننګرهار ولی سره ناس وکړه. هدف همدا و چې دوی یو ډول خنات ورکول شي چې اصلا هدف ملکی وګړي نه و او دغه شی عموما د ملي امنیت د فردو ځوکره چې عملیات کوي ملي امنیت سره پیر تفاهمات لري نو په ناس کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو داخل کو تای څه ویل یعنی دغه دغوارم په دې پوسم چې مثلا کله دغه مجلس او خلکو ته دغه تاوان رسیدلې د څه بیا څنګه جواب څوک ورکوي چې غوی بیا قانیس او برته قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پیښه رامنځته شي ولسی وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسی وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، ولس ته زیان اوښتی دی او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوږیانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلی دی محمد قاسم زوق له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خواشینه شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی هغه یو با استعداد عالم او د افغانستان دشمنانو ته نسبی خبرې کوله. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوات لشمیرې لاري مو راستولی وو. د ستاسو نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ولولو. د کابل شهر په التقوا جمعه کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه شي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جماعتونو کې حملې شوې دي. د کابل د وروستۍ حملې په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه هم تر اوسه پورې دغه جماعت ته به چې راتللم لږ هغه راسه وه، که نه ډار هغه راسه وه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نشي کولی چې جماعت ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خو نشو پرېښوای چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت د مجلسو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای ماه مبارک رمضان است، در نمازهای تراویح
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی، د تراویح د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي سي قسمت.
دا په داس حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اتبه جیا او شل دقیقه شوی و سم سالم محمد صالح درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حمله ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 30 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول وو د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونې په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د $2 میلیون په ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په داس سال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم چپی کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالې اسماعیل پلار وایي پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلالې اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالې فشار زیات کړی دی. د ګلالې پر ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جرالزی د دې موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulali Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالي اسماعیل خبرې وې. هغې خپله دا وینا د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې لپاره ازادي راډیو ته استولې وه. د ګلالي اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبې په شپه تلاشي کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمونږ د کور سره
درې لارې کوم دین تقریبا ټولې لارو کې پولیس والا ګاډي څه کسان زموږ کور ته را دننه شو. هغه زموږ کور کمرې ور څو کتې چې موږ ګلالی دي نو ما ورته چې ګلالی زما ګل دا واده شوی دا دلته اوسي نو نه کله کله دلته راشي موږ وکیلان سره مشوره کوو.
ګلالی اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا وروسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شو. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوي چې ګلالی اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولی دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړي او جزئیات نشي ورکولی. ګلالی اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشري حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتر ګوندغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولیزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالې سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کېږي او د دې مخنیوی په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کېږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د شتو له حقوقو او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغه په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونی یا اویر ګرلز په نوم یو اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکارا ډول له خطر سره مخامخوي او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل کچې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نوري مثبت پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن سره خود خطرات ډېر دي. دا کمپاینونه د سبا سي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دي چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزا کې لکه کندهار او روزګان زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ورزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لوري د پولیو د واکسین مخنیول د دوی او له ماشومان سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غشتنی له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش دادي چې ورونو مشته ټول یو افغانان کوشش د جو کې چې هغه ملي منفعت دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمه کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي ترڅو چې راتلونکي شمانه مدد د ګزړن یا پلیو د نرګوسخه خوندي پات.
نو می خان د سفر کاریز وسیدون کیما دغه پیغام لرم چې دا کارونه کې دا مشمان په دې پات نرګي اخته کیر د پلیو زد واکسین د ته بای شي د اجازه ورکه.
اوس والدادی چولی وسلوال طالبان د پلیو د واکسین مخنيسي. دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلواله مخالفینو په غوسم کې چې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره د هغه مخنیوي دی د دې په خاطر چې مثلا دی خپل ګټ په نظر کې نسی ترسو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي کچېر هغه ورنه کې نو دی په دې خاطر د پولیو مخنیسي. او طبعا چې طبي خبر ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمه چې دی تر حاکمیت لاندې دی په هغه کې اکثریت وخت د پولیو پیش
افغانستان اتل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب شراکې بیا دی لکه خوښلن باید هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
اوس لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوخت دي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
تاسیس مشرخ لازادی رادیو او رید ازادی رادیو در روان خبرونی پا دو همانی مایی که دو اونیس پروگرامون هم لرو تاندی چنگی او حقیقت سره. خوست چه اتبجی او درش سره.